द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سهر په خیر ګران اوردونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایم زه محوش چلیل نن د ګلورز کال د زره شلم د جنوري شلم نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سهار اتمی بجې کابل کې د سهار اته بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې لس نیم بجې دي یو شمېر رپورټونه هم لرو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې خو بل تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته د جنوبی ایشیا د پاره د امریکای مرستیال خارجه وزیر ایلس ویلز څلور دن سفر باندې پاکستان ته رسیدلی ده او پاکستان ته په دې سفر کې به هغه اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره ویني.
د امریکا د خارجه وزارت د بیان تر مخه هغه د جنوري تر 28مې نیټې پورې به پاکستان کې پاتې کیږي. پاکستانی چارواکي به د هغې سره د پاکستان او امریکا په تعلقاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په عمل کې د شوي پرمختګ جاج هم اخلي.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې د قضیې مهم کسانو د اتوار یا یکشنبې په ورځ په مختلفو ټلویزیون چینلو په دې بحثونه وکړل چې آیا صدر ټرمپ د یوکرین نه د پلټنو غوښتنې چې هغه ته یې سیاسي ګټې ورکولې د مؤاخذې وړ دي او که نه.
په مختلفو ټي وي چینلو د صدر د پلویانو د مخالفو د خبرو اترو نه ښکاره کېده چې سنټ کې به د مؤاخذې په اړه ولس ډېر څه وویني.
د نړۍ مشرانو د اتوار یکشنبې په ورځ موافقه وکړه چې په وسلو لګول شوی بندیز د فیصلې درناوی وکړي او په لیبیا کې د لاسوهنې نه په شا شي چېرته چې د دوو مخالفه حکومتونو ځواکونه د واک لپاره جنګیږي.
د اتوار په ورځ په جرمني کې دولس نړیوال مشرانو او د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې افریقایي اتحادیې او عرب لیگ استازو په لیبیا د دوو مخالف حکومتونو ترمنځ د اوربند لپاره بنیاد ایښودلو په هیله سره ولیدل.
کدرمن اوریدونکو څو شیبو کې به تفصیلي رپورټونه هم وړاندې کوو خو اول غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د جنوبی ایشیا لپاره د امریکای مرستیال خارجه وزیر ایلس ویلز څلور ورځنی سفر باندې پاکستان ته رسیدلی ده او هغه به د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان اعلی حکومتي پوځي چارواکو سره ویني او ویل کېږي چې دواړه اړخونه به د سیمې په حالاتو او همداشان د امریکا او پاکستان ترمنځ دو اړخیزو مسلو باندې خبرې کوي. د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر د جنوري د 13مې نیټې نه د سیمې په دوره ده. میرمن ویل سریلنکا او هندوستان ته د سفر وروسته پاکستان ته سفر کوي. د امریکې د خارجه محکمې د بیان تر مخه هغه د جنوري تر 28مې نیټې پورې پاکستان کې پاتې کیږي او دې مهال به د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د مدني ټولنې د غړو سره ویني. مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر د سرچینو د خلیلي کې چې پاکستانی چارواکي به د هغې سره د پاکستان او امریکې په تعلقاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په عمل کې د شوي پرمختګ جاج هم اخلي. مطبوعات دا هم وایي چې پاکستانی چارواکي به د ایلس ویل سره د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر او په دې اړه د هند د یو اړخیزو ګامونو معامله هم راپورته کوي. د پاکستان وزیر اعظم لپاره د اطلاعاتو نشریاتو خصوصي مرستیالې ډاکټر فردوس هاشق قیمان د اتوار یکشنبې په ورځ ویلي چې په سند کې د غنمو کمی د مرکزي حکومت نه بلکې د صوبایي حکومت د غفلت له امله دی. د اتوار په ورځ د پنجاب په سیالکوټ ښار کې یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت میمن فردوس وویل چې په وخت د وړو په ناغستو کې د سند حکومت د غفلت وروسته مرکزي حکومت د وزیر اعظم په امر 4 میلیون ټنه غنم سند ته ورکړي چې حکومت سند حکومت ته تر اوسه 1 لاکھ ټنه اغستي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې د قضیې مهم کسانو د اتوار یکشنبې په ورځ په مختلفو ټلویزیون چینلو په دې بحثونه وکړل چې آیا صدر ټرمپ د یوکرین نه د پلټنو غوښتنې چې هغه ته سیاسي ګټې ورکولې د مؤاخذې وړ دي او که نه. د امریکا د استازو یوان مشر نینسی پلوسی د جنوري په 15مه نیټه هغه مواد سنیټ ته سپارلی وو چې صدر ټرمپ یې خوند شوی دی. اول دا چې صدر ټرمپ واک نه ناجایزه ګټه اخیستې وه او دویمه د کانګرس کار مخې نیولې وه. او د نړۍ مشرانو د اتوار یکشنبې په ورځ موافقه وکړه چې په وسلو لګول شوی بندیز د فیصلې درناوی وکړي او په لیبیا کې لاسوهنې نه په شا شي چېرته چې د دوو رقیبو دولتونو ځواکونه د واک لپاره جنګېږي. د نړۍ دولس مشرانو د اروپایي اتحادیې ملګرو ملتونو افریقایي اتحادیې او عرب لیگ د لوړپوړو استادو سره په برلین کې ورځنی غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډه کوربه جرمني چانسلرې انګلا مارکل غونډې ته وینا په وخت ویلي دي چې موږ وینو چې هر څوک په دې متفق دي چې د وسلو بندیز ته درناوی ورکړی شي. د وسلو بندیز باید په کنټرول کې وي او په وروستیو ورځو کې دا څرګنده شوې ده چې د پوځي حل هیڅ امکان نشته، ځکه چې دا به یوازې د خلکو کړاوونه ډېروي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سره نه خبري خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. موږ سره اوسې یو شمېر رپورټونه لرو، وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. لومړی رپورټ څنګه چې تاسو په خبرونو کې مور دل چې د امریکا د جنوبي ایشیا لپاره د امریکې مرستیاله خارجه وزیر الیس ویلز چې دنو هغه څلورنی سفر باندې پاکستان ته رسیدلی ده او د خپل سفر په ترڅ کې به اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره ویني او په سیمې په حالاتو او همداشان د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړخیز مسایلو باندې به خبرې کوي. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن تیار کړی او دوی ته ستاسو پام را ګرځو.
د جنوبی آسیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر الیس ویلز پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر باندې اسلام آباد ته رسیدلی. هغه به د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان اعلی حکومتي پوځي چارواکو سره ویني او ویل کیږي چې دواړه اړخونه به د سیمې پر حالاتو او همداشان د امریکا او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وکړي. د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د جنوري د 13 نیټې څخه د سیمې په سفر ده. میرمن ویلز سریلانکا او هندوستان ته له سفر وروسته پاکستان ته سفر کوي. د امریکا د خارجه وزارت د بیان تر مخه هغه د جنوري تر 22 نیټې پورې به پاکستان کې پاتې کیږي او دې مهال به د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو او د مدني ټولنې د غړو سره ویني. مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر د سرچینو له قول لیکي چې پاکستانی چارواکي به د هغې سره د پاکستان او امریکا په تعلقاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په عمل کې د شوي پرمختګ جاج هم اخلي. مطبوعات دا هم وایي چې پاکستانی چارواکي به د الیس ویل سره د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر او په دې اړه د هند یو اړخیزه ګامونو معامله هم راپورته کوي. سیلنکار او خبریال طاهر خان وایي چې د الیس ویلز پاکستان ته دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې تاوتریخوالی کم شوی او اړیکې په ښه ډګر روانې شوې دي. هغه وایي پاکستان غواړي چې امریکا له هغه سره خپلې اړیکې د افغانستان په تناظر کې ونه ساتي او پاکستان به غواړي چې د هغه سره امریکا اقتصادي تعلقات پراخه کړي او ځنډیدلې پوځي امداد بحاله کړي. اخوا د نړیوالو چارو سیلنکار فرحان بخاري وایي چې دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ تر ټولو مهمه معامله د افغانستان د امن عمل دی او که د امریکا صدر ډونالډ ترامپ په خارجه کچه کومه کامیابي د صدارتي انتخابونو مخکې ترلاسه کولی شي نو هغه د افغانستان نه د امریکا پوځونه وخکل دي. هغه وایي دا مهال پاکستان د اف ای ټی ای په خړ فهرست کې شامل دی او که په تور نوملړ کې اچول کیږي نو دا به اقتصاد ته سخت زیان ورسوي او کېدای شي چې پاکستان د امریکا څخه د دغه فهرست څخه د خپل نوم په وښکلو کې د امریکا مرسته او ملاتړ وغواړي. سرګند دی وی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی روانه اونۍ د امریکا سفر هم کړي او په منځني ختیځ کې د شخړې د راکمولو لپاره یې د امریکایي چارواکو سره لیدنې هم کړي دي. بلخوا د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د تاوتریخوالي کمیدو طرحه په یو ډول د سولې څخه د تیښتې خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو په معنی ده. هغه له دانش وایي چې تر څو د افغان حکومت په مشرۍ بین الافغاني مذاکرات شروع شوي نه وي او یو پراخه اوربن عملی شوی نه وي د ښکېلو اړخونو ترمنځ هیڅ باور او د راتلونکي په اړه هیله مندي نشي پیدا کېدی. هغه زیاته کړه چې د تاوتریخوالي کمولو طرحه او یا هغه ته ورته بله یوه ګونګه طرحه ده. دا واقعي سولې څخه یو ډول تیښته ده او خلکو او نړیوالې ټولنې ته دوکه ورکول دي. ښاغلی دانش دا خبرې د اتوار په ورځ کابل کې د بشري حقونو د مدافعینو د خوندیتوب د ستراتیژي بیاکتنې په اړه یو جوړ شوی غونډه کې کړی ده. نوموړي دا څرګندونې له هغې وروسته وکړې چې ویل کېږي د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې خبرې شوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. هغلی دانش د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د توافقنامې لاسلیک کېدل یو مثبت ګام وباله، خو ټینګار یې وکړ چې دغه ګام به د افغانستان د خلکو هیڅ ستونزه هواره نه کړي. نوموړي زیاته کړه چې ښایي امریکا د طالبانو او د هغوی د ملاتړو د همدغه توجیهاتو په اساس د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د یوې هوکړه لاسلیک کولو ته حاضر شي، خو دا به د افغانستان خلکو چې اصلي اړخ دی هیڅ ستونزه حل نه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست دویم مرستیال همدارنګه د سولې په خبرو کې د افغان حکومت مدني ټولنو سیاسي ډلو او قومي ډلو پر سنډې تا کولو باندې هم انتقاد وکړ او زیاته یې کړه چې په داسې حالت کې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل ناممکنه دي. دانش ګواښ وکړ چې هر ډول توافق چې د اماراتي نظام او یا بل داسې دیکتاتور نظام چې په هغه کې جمهوریت او د افغانستان د خلکو بشري حقونه وخل شي، نه یوازې دا چې د سولې طرحه به عملي نه شي بلکې په یو بل نوم سره به جګړه لا زوروره شي. افغان حکومت تېره ورځ هم اعلان وکړ چې له اوربند پرته د سولې په اړه روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستاګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا دیوا نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري او اوس وخت شوی دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي دی زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې او د طالبانو ترمنځ په امن خبرو اترو کې په مختلفو بمقو د مشکلاتو راولاړېدو باوجود دواړو فریقو د خبرو د جاري ساتلو لپاره لوی شواخون کړی دی او تازه خبر دا دی چې طالبان افغانستان کې د امن راوستو او امریکې سره د امن خبرو اترو د کامیابولو په خاطر افغانستان کې د شر شدت پر راکمولو صلاح شوي دي. په دې موضوع د امریکې د مشهوري ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو تازه ګڼه کې اسلام آباد نه د سوسانا جارج او د حق نواز خان یو شریک ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط ته طالبانو د امن په خبرو اترو کې ناس امریکانو استازو ته افغانستان کې د شر فساد راکمولو تجویز لیګلی دی. سوسانا جارج او حق نواز خان د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د قطر په صدر مقام دوها کې د امن په خبرو اترو کې د افغان طالبانو او د امریکانو نمائندګانو د ملاقات نه پس د پاکستان او د طالبانو چارواکو په یو شریک پیغام کې ویلي دي چې طالبانو امریکانو استازو ته افغانستان کې د جنگي واقعاتو راکمولو یو تجویز وړاندې کړی دی. په دوها کې هم د طالبانو یو چارواکي خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې په غوښتنه زموږ د قطر دفتر امریکانو استادو سره خبرو اترو کې دوی ته د شر فساد راکمولو تجویز وړاندې کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي هم د دې خبرې تصدیق کړی دی چې د شر فساد راکمولو تجویز امن خبرو کې ناست امریکایي استادی زلمی خلیلزاد ته ورکړی شوی دی. امریکنیان اوس د دې تجویز جاج اخلي. بلخوا د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی واشنگتن کې اخبارواله ته ویلي دي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده او ویلي دي چې د طالبانو د جنگ د واقعاتو پر راکمولو صلاح کېدل د ډزبندۍ په لوري یو قدم دی چې له عمله یو امن لوزنامه ممکن کېدی شي. واشنگتن پوسټ خپل ریپورت کې زیاتوي چې د امریکې او طالبانو ترمنځ د امن خبرې اترې د تیرو سو میاشتو راسې بندې وې، ځکه چې صدر ټرمپ په 13 سپتمبر کې ناڅاپي د دې خبرو د ختمولو په حق له یو ټویټر پیغام خور کړی و. خو زلمی خلیلزاد د خبرو اترو د بیا شروع کولو د پاره لویه منډه وکړه او اخر کامیاب شو. د امریکې له طرفه یو ویان خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دوها کې امن خبرو لتلی امریکایي ډلې په صفه ټکو کې طالبانو ته ویلي دي چې موجوده جنگي واقعات د امن په لار کې لوی خنډان دي. کابل کې موجود یو سفارتکار د دوها امن خبرو اترو د حال احوال تیرولو په موقع ویلي دي چې په جنگي واقعاتو کې د کمیرا وستو د طالبانو د تجویز تر مخه به طالبان په لویو خارونو او په لویو لویو خلکو باندې خپلو حملو کې کمی راولي. سفارتکار دا هم ویل امید دی چې طالبان به د خپلې وینا تر څنګه په جرنیلي لارو هم حملې بند کړي. اخبار د سفارتکار د خلی نور لیکلی دی چې امن خبرو اترو کې ناست امریکایي نمائندگان کوشش کوي چې طالبان دې ته جوړ کی چې په افغان او نیټو فوجونو او امریکانو فوجانو باندې هم حمله بند کی. د زیاته کا چې یو ځل باضابطه خبرې اترې سر دوباره شروع شي نو امریکایي او طالبان نمائندگان به د امن لوزنامې تیارولو ته کینی. په ستمبر کې چې د دواړو فریقو ترمنځ په کومه امن لوزنامه اتفاق راغلی و د هغې تر مخې به طالبانو ترهګرو له د پناه نه ورکولو لوز کولو او د دې په جواب کې و امریکې په زرګونو خپل فوجان د افغانستان نه ویستل.
I'm gonna tell you how it works.
Ka mobile phone, iPad, ya computer da saravi, no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm gonna tell you how it works.
Patay da www.voadivanews.com.
وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم لپاره اطلاعات او نشرات خصوصي مرستیالي ډاکټر فردوس آشی کیوان یو خبری کانفرنس په وخت ویلي دي چې په سند صوبه کې د غنمو د کمی ذمہوار حکومت صوبایي مرکزی حکومت نه بلکې د سند صوبایي حکومت د دې ذمہوار دی او دی ویلي چې سند حکومت غنم خپل صوبایي ملونو ته رسولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د دې خبریالې رابعه پیر رالېږلې ده تاسو ته وړاندې کوو.
په داسې حال کې چې د وفاق په شمول په څلورو صوبو کې ولسته وړو د سخت بحران سره مخ دي او د وړو د یو کیلو قیمت اویا روپو پورې رسیدلی دی. واکمنان د بحران د کمی دپاره د ګامونو پورته کولو پر ځای د دغه بحران ذمهواري پر یو بل اچوي. د وزیر اعظم ځانګړی مرستیاله فردوس آشی کاوان د غنمو د ګرانۍ ذمهواره سند حکومت ګرځوي. دوی په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې وایي
سند کې اندر کوتاهی کی گئی اس صوبائی حکومت نے بر وقت گندم کی خریداری نہ کی.
پسند کی صوبائی حکومت پر وقت غنم نو و اخستی چل سبب صوبائی ذخیرہ رکشتا سویدم فاکی حکومت سند حکومت تا چلور لکھا ٹھنا غنم ورکڑی چی سند دروس یو لکھن اخستی. دوی زیادتوی چی داغ دا غنمو دا کمی معاملانا بلکہ سند حکومت غنم خپل صوبائی ملونو تا رسولو کی پاتا را غلی دیم. خوبل پلو تا دا سند کروندگری وزیر اسماعیل راو دے دغه بیان پر عکس العمل کی وای
جی بالکل گندم کی خریداری تو ہم نہیں کر سکے پچھلے سال اس لیے کہ وفاق نے ہمیں پیسے ہی نہیں دیے.
تیر کال غنم د وفاق لا اڑخه پیسے نو ورکولو ل سبب نو اخسل سویم. خدای پښتنه را برسره کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د نان وایانو د هړتال او په بلوچستان او پنجاب کې د غنمو د بحران ذمہوار هم آیا سند حکومت دی پر دې دی وفاق فکر وکړي او خپل د تګلارو بیا کتنه دی وکړي. سیم بل پلوته د لس وینا ده چې د تیلو ګیسو بجلی او د نورو شیانو د ګرانۍ نتیجې ده دی چې ولس اوس وړو او د خانمو د بحران له سبب ځپل کیږي. د تیرو میاشتو راهیسې روان دغه بحران په داسې حال کې نور هم زیات سوی چې په تیرو ورځو کې وزیر اعظم عمران خان صوبایي حکومتونو ته خوراک څاک شیان ارزانه کولو او د ناجایزه ګټه ترلاسه کوونکو په ضد عملیات کولو هدایت کړی و. د خیبر پښتونخوا ننوایانو د ګل یا دوشنبه په ورځ تال اعلان کړي او د پنجاب اسوسییشن هم حکومت ته د 15 ورځو وخت ورکړی و فنم یې ارزانه کړی سي یا دوی ته د ډوډۍ قیمتونه زیاتولو اجازه ورکړی سي. په دې لړکی د پنډي نانوایانو د تحریک انصاف د مشر جهانگیر ترین او نور مشرانو سره هم سو زلل دلی خو په خبرو کې تر اوسه څه پرمختګ مخې ته نه دی راغلی. د وړو پر دغه ګرانی د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه روان دي او د لاهور رکشا یونین هم د دغه ګرانۍ په ضد احتجاج کړی دی. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې هر کال د 25 څخه 26 میلیونه میټریک ټن غنم پیدا کیږي او په دې کې 24.5 میلیونه میټریک ټن کارول کیږي او نور زیات سوی غنم افغانستان ته هم لیږل کیږي. خو په اوسني حالاتو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې افغانستان ته لیږل کېدونکي غنمو باندې هم بندیز لګول سوی دی. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
یې نکړی. ګران اردوونکو واشنگټن ڈی سی اسٹوڈیوز نا دا وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خپرونه دا سو شبو کې په هم پدې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونه اوري. او اوس یو بل رپورټ د امریکا سره د ډونلډ ټرمپ د مغزي د قضیې مهم کسانو د اتوار په ورځ په ټی وی باندې مختلفو ټی وی چینلو باندې پروګرامونو کې بحثونه کړي دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار نصر الله تیار کړی دا تاسو ته وړاندې کوم.
د امریکې د صدر ډونلډ ټرمپ د مؤاخذې د قضیې مهم کسانو د اتوار یکشنبې په ورځ په دې خبره په مختلف ټلویزیونو توده بحثونه وکړل چې آیا صدر ټرمپ د یوکراین نه د پلټنو غوښتنې چې هغه ته یې سیاسي فایده ورکوله د مؤاخذې وړ دي او که نه. د امریکا د هاوس آف ریپرزنټیټیو یا د استازو ایوان مشر نینسی پلوسی د جنوري په 15 نیټه هغه دوه موارد سنټ ته سپارلي وو چې صدر ټرمپ پرې تورن شوی دی. اول دا چې صدر ټرمپ د خپل واک نه ناوړه ګټه اخیستې وه او دویمه د کانګرس د کار مخه یې نیولې وه. په سنټ کې د صدر ټرمپ د مؤاخذه یا د محاکمه کېدو اصلي بهیر د سه‌شنبې یا د نهې نه پیل کیږي، خو د اتوار په ورځ په مختلفو ټي وي چینلو د صدر د پلویانو د مخالفو د خبرو اترو نه ښکاره کېده چې سنټ کې به د مؤاخذې په اړه ولس ډېر څه وویني. د صدر ټرمپ د یو وکیل الن ډرشویز سی این این ته وویل چې سنټ به د صدر ټرمپ د قسمت فیصله کوي، خو سنټ دغه سل غړو ته به وایي چې آیا د یوکراین نه د پلټنو خبره رښتیا هم شوه، خو دا د مؤاخذې وړ ده چې صدر دې پرې د څوکۍ نه لرې کړی شي. په سنټ کې به قانون جوړونکي دا فیصله کوي چې آیا صدر ټرمپ جرم او سرغړونې دومره دي چې هغه پرې د صدر د څوکۍ نه لرې کېدای شي. صدر ټرمپ تورن دی چې له یوکراین سره یې د 301 ملیون ډالرو په فوځي مرستې په ځنډولو سره پر هغه هیواد فشار راوړی و. سو د امریکا 2006 کال په ټاکنو کې د ډیموکراتیک ګوند ممکنه امیدوار جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په یوکراین کې د ګیس په کپنۍ کې د کار او د امریکا د 2014 انتخاباتو کې د یوکراین د لاسوهنې په اړه د پلټنې وکړي، کوم چې د امریکا استخباراتي ټولنه وایي چې روس پکې لاس درلود. د کانګرس د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیف وایي چې د یوکراین فوزي امداد ځنډول او بدل کې شخصي سیاسي ګټه ترلاسه کول داسې حقایق دي چې ریپبلیکن ګوند یې مخه نشي کولای. دی هغه زړې خبرې کوي کوم نوي دلایل نه لري. نو دی وس دا وایي چې صدر ټرمپ دغه اقدام د مؤاخذې وړ نه دی. صدر ټرمپ همدارنګه تورن دی چې د هغه د کړنو په اړه یې د کانګرس د تحقیقاتو مخه نیولې ده. ډیموکراتیک ګوند غواړي چې د صدر ټرمپ د امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن او د وایټ هاوس چیف اف سټاف میک ملوانی د صدر ټرمپ د یوکراین په اړه کړنو کې وپوښتي. د امریکې سنټ تر اوسه لا دا فیصله نه ده کړې چې د مؤاخذې په بهیر کې سنټ کې شاهدان شاهدۍ ته راغواړي او کنه، خو په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر مچ مکانل د دې مخالفت کوي. صدر ټرمپ د مؤاخذه کېدو لپاره په سنټ کې 2/3 میجارټي یا په دریو کې د دوو سنیټرانو رایه پکار ده، چرته چې د صدر ټرمپ د ګوند ریپبلیکن اکثریت دی. په سنټ کې د ټرمپ پلویان 53، مخالفه ډله یې 45 او مستقل غړي 200 لري. او دا چې سنټ کې د صدر د لرې کولو لپاره 16 ووټونه یا رایه پکار وي، نو دا نه ښکاري چې صدر ټرمپ به مؤاخذه کړی شي یا به د څوکۍ نه لرې کړی شي. بل طرف ته صدر ټرمپ همیش د مؤاخذې د عمل غندنه کړې ده، دې ته یې مذاق ویلی دی او وایي چې د مؤاخذې دا دوکه زموږ لوی هیواد له څومره د بدنامۍ خبره ده. یاد دی وی چې د امریکې په 2.5 کال تاریخ کې به صدر ټرمپ دریم صدر وی چې په سنټ کې د هغه خلاف د مؤاخذه اوریدنه کیږي. د 19مې پیړۍ په نیمایي کې د صدر انډریو جانسن خلاف او 2 لسیزې مخکې د صدر بل کلنټن خلاف د مؤاخذه اوریدنه د استازو په ایوان کې شوې وه، خو په سنټ کې د هغه مؤاخذه نه و شوې چې لوجه بیا هم د صدر په څوکۍ پاتې وو. سلورم صدر ریچرډ نیکسن وو چې په 1900 د واټر ګیټ یو سیاسي سکینډل کې د هغې خلاف د مؤاخذې عمل شروع کېدو نه مخکې ښاغلي استعفا ورکړې وه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اردن کو واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیبا نیم ساتا سارنے خبری پرونه نه خپنی غدوام لري د نړۍ مشرانو د اتوار یک شنبه پر ورځ موافقه کړې چې په وسلي لګول شوې بندیز د فیصلې درناوی وکړي او په لیبیا کې لاس وهنې نه پشاشي چرته چې د دوو مخالفو حکومتي ځواکونو د واک لپاره جګړه شروع کړې ده. په دې اړه باندې تفصیلي رپورټ زموږ همکار عبدالحسین نورو.
نړیوال مشرانو د اتوار په ورځ په ایوا سر مشریزه کې په دې خبرې موافقه کړې چې لیبیا ته د وسلو بندیز بو درناوی کوي او په جګړه کې شکیل دواړو ډلو ته بو پوځي ملاتړ ځنډوي چې هدف یې لیبیا کې روانې جګړې په سیمه ایز ډول کې د زیاتوالي مخه نیول دي. د اتوار په ورځ په جرمني کې دولس نړیوال مشرانو او د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې، افریقایي اتحادیې او عرب لیگ استازو په لیبیا د دوو مخالف حکومتونو ترمنځ د اوربند لپاره بنیاد ایښودلو په هیله سره ولیدل. د جرمني چانسلر انګلا مرکل د اتوار په ورځ وویل موږ ټول موافق یو چې موږ باید د وسلو بندیز ته درناوی وکړو او د وسلو بندیز باید د اخوا په پرتله زیات قوي کنټرول شي. د ایسوسیټډ پریس تر مخه میرمن مرکل زیاته کړه چې برخه اخیستونکي د جامع پلان پر مخ وړلو متفق شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټارس وویل چې تر دې دمه د لیبیا شخړه د یوسف برانی لاسوهنې سره زیاته شوې وه، خو هغه زیاته کړه په تاو تریخوالي کې دغه زیاتوالی ډیر زیات خطرناک وو. نوموړي وویل چې په راتلونکي ورځو کې به په جنیوا کې یوا کمیټي رابلل شي. مرکل وویل چې د غونډې برخوالو اتفاق وکړو چې دوی به په لیبیا کې په جګړه کې شکیل اړخونو ته د کمیټې د غونډې نه مخکې هیڅ ډول ملاتړ نه ورکوي او تر هغه به عملیات نه کوي چې تر کوم وخت ډزبندي دوام ولري. د برلین په غونډه کې د امریکا د بارنی چارو وزیر مایک پمپیو د خپل هیواد استازیتوب وکړو. خغلی پمپیو ټویټ وکړو اوس وخت دی چې د لیبیا خلک د ځان لپاره راتلونکي په اړه فیصله وکړي، یو داسې راتلونکي چې د برنی فعالینو د تاوتریخوالي نه آزاد وي. موږ د ټولو خواو نه غوښتنه کوو چې د ملګرو ملتونو د منځګړتوب د فرصت نه دی ګټه واخلي. په لیبیا کې دوا مخالف حکومتونه د واک ترلاسه کولو لپاره په جګړه کې بوخت دي، یو په ختیځ کې چې مشري یې پخوانی جنرال خلیفه حفتر کوي او بل د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ شوی د وزیر اعظم فیاض السراج. دغه دواړه د اتوار په ورځ په برلین کې موجود وو خو د کانفرنس په میز نه. دغه دواړه مخالف حکومتونه د روس او ترکی لخوا ملاتړ کیږي ځکه چې تیر کال شخړه لا نوره زیاته شوه. ترکی او روس په لیبیا کې د یو نازک اوربند ملاتړ کړي چې تیره اونۍ عملی شو، خو دواړو اړخونو په یو بل د اوربند د ماتولو تور لګولې. لیبیا د 2011 کال رسې په سیاسي او ټولنیز ناکراریو کې دا کله چې د اوږدې مودې لپاره د لیبیا مشر او پوځي ډکټیټر معمر قذافي له واکه وغورځول شو او ووژل شو. د هفتر او سراج په مشاره کې حریف حکومتونه د 2011 کال نه د لیبیا کنټرول ترلاسه کولو لپاره په جګړه کې بوخت دي. د هفتر ځواکونو د دې میاشتې په سر کې د بحیرا روم په غاړه پروت مهم ښار سیرت ونیولو، خو د پایا تخت ترابلس لپاره جګړه د اپریل له میاشتې رسې په ټپه ولاړه ده او په سلګونو زره ملکي وګړي په منځ کې بند پاتې دي. د عملیاتو د پیل رسې تر 200 زیات ملکی خلک او شاوخوا 2000 جنگیالي وژل شوي او په سلګونو زره لیبیان بې ځایه شوي دي.